شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر وایي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړي دا خبره نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال کړې ده. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندرا اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسله وال وژلي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 322 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي. دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروسي او تصفیوي عملیات، 104 ځانګړي کومندوي دندې او 10 هوایي بریدونه ترسره کړي. دفاع وزارت وایي دا عملیات د ملي اردو ځواکونو لخوا د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان، غزنی، کندهار، لوګر، کندوز، هرات، بغلان، بدخشان او اروزګان په ولایتونو کې شوي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د ادعا له مخې تر ټولو درنه مرګ شوبله د هلمند په نادلي، نوزاد او د لشکرګاه ښار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وختي چې په وینا یې 6 تنه بوشل شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 12 تنه وسلوال وژل شوي. د حکومت مخالف وسلوالو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله وشوه او درې خپلوان یې په ډزو وژل شول. قاري عطاالله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان وو چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره همکاري کوله. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم دغه پیښه تایید کړه، خو ویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې. له کونړ څخه د درې مېرمنو په ګډون 1.5 کسانو ولسي جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. لارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون د فاریاب له والي نقیب الله فایق سره په کتنه کې د کرنې وزارت ته سپارښتنه وکړه چې فاریاب کې راغ کسانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 15,000 ټنو غنمو مرسته وکړي. اندونیزیا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي ځپلې ده، د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې د بند پاتې شوو ژوندیو کسانو پسې کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریخ تر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وسب. دا اندونیزیا ولسمشر دغه راز وویل چې سیمه د سون موادو، برېښنا او د خوراکي موادو له کمښت سره ځکه مخامخ شوي چې اکثره دوکانونه د دغه طبیعي ناورین له امله تړل شوي دي. په دې پی زلزله او سونامي کې 322 کسان وژل شوي. په عین حال کې کارګرو نن د سلګونو قربانیانو د ښخولو لپاره قبرونه وکیندل. تر ټولو زیات کسان د دې ټاپو پاولو ښار کې وژل شوي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي چې هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د په هلیکوپټر په ډزو ویشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې وویل چې د هند پوځ ډزې وکړې څو داسې وښیي چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې. خان ویل کله چې دغه ډزې وشوې د ملکي هلیکوپټر د دوی په خپل هوایي قلمرو کې و. د هند پوځ ویان ډګرمن دیوندر آنند تایید کړی چې هندي ځمکنیو ځواکونو پرون مازدیګر پر دغه هلیکوپټر ډزې کړې وې. داغه په وینا دی پاکستانی هلیکوپټر د هند تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر په پونج سیمه کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د هند له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې وه. خان ته په دې پیښه کې چې ښایي د دواړو هیوادونو اړیکې لا کړکېچنې کړي زیان نه دی رسېدلی. ایرانی دولتي رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سختدریزو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوي څو بالستیک توغندي ویشتې دي. په حواس کې د سپتمبر په 22مه پر پوځي پریډ د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او له 60 زیات ټپیان شوي وو. د ایران د فارس نیوز خبري اژانس رپورټ له مخې د ایراني مزایلو په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ د البو کمال په سیمه کې یو کم په نښه شوی و یو شمېر سختدریزي وژل شوي. تهران ایرانی عرب بلتون غوښتون کې د احواز د حملې مسؤول بللی خو د اسلامي دولت ډلې یادایش هم مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک رسمي ویبپاڼې نن دوشنبه خبر ورکړ چې په دې حمله کې د هغه کسانو مقر په نښه شوی و چې د احواز تروریستي جنایت مسؤول بلل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای سي چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه او تحلیلونه پر د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کار ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
نور راپورونه هم لرو. ترڅنګ به په نړیوالو مسایلو کې دا واوري چې ایران په سوریه کې د لری واټن ویشتونکو میزایلو برید کړی دی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام هم لرو او ورته ته بلنه درکوم. سمه خلاص د ریډیو اوري ورسره د خبرونی د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. تر دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او هغه د افغانستان د خلکو په ګټه نه و بللې. بلک واټر خصوصي جنگي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حال کې را پیدا شوې چې په دې وروستیو کې د بلک واټر کمپنۍ مسؤول د افغانستان یو خصوصي تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د ولسمشر وینا تعقیب کړی ده او جزئیات راټول کړی دي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغله کچری د ولسمشر د وینا د جزئیات په اړه اوریدونکو ته وایس چې ولسمشر پر کوم مسایل باندې ټینګار کړی دی.
ډیر زیاته مننه فریبا جان. لکه څنګه چې تاسو ویل، وروسته له هغه چې د بلک واټر په نوم یو خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې په افغانستان کې اندېښنې راپور تکړې، نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دغه مسله یاد نه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرني مرسنریز یا خارجي مزدورانو ته به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په امنیت کې دخالت وکړي او د افغانستان امنیت ورته وسپارل شي. افغان ولسمشر غنی چې د افغانستان خروالانو په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، ل خروالانو غوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک را شریک کړي، ځکه د خاغلي غنی په باور د امنیت په برخه کې کوم مرسته ولس کولای شي هیڅ څوک نشي کولای.
خواهش ما از شورولای محترمیست که در امنیت شرایطان مردم دخیل کن. جنگ فعلی مقابل وحدت ملی ما، مقابل اخوت مذهبی ما، مقابل تمام ارزش‌های اخلاقی و دینی ما، شهرهای ما باید خود جمع کنه. اما این بدانین که کار ده که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
خغلی غنی له افغان ولسخه هم غوښتنه وکړه چې لابنیتی ځواکونه سره د امنیت د تامین په برخه کې ما په ځنګړي ډول د خارونو د امنیت د تامین په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. د خغلی غنی خبرې په نورو برخو کې په ځنګړي ډول د خارونو په پراختیا په برخه کې، د خارونو په صنعتي کېدلو، د دولتي ځمکو د راګرځولو په برخه کې راټولې وي او خاروالانو ته په بیلابیلو برخو کې لارښوونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بلک واټر د کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس ساينس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسیدو غوره لار دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه وروسپارل شي د زرګونو مجهز او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالف وسله والې ډلې وځپي. پخوا تر دې دوه ځله بلک واټر جنگي کمپنۍ لیواله شوې چې د افغانستان روانه جګړه وروسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا او عامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې ده. افغان حکومت او متحده ایالاتو هماغه وخت په دې اړه له سویلو ډډه کړې، خو تېره ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي هم په دې اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې د بلک واټر په نامه خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي چې دغه خصوصي شرکت ته د افغانستان د جګړې سپارل د دې هیواد د بربادۍ او بدمرغۍ لامل ګرځي. د افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په موادو عمل وکړي او د تړون له موادو پرته د نورو مسایلو له رامنځته کولو باید ډډه وشي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت هم دغه خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بللي دي او ویلي دي چې دغه مسله واقعیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان هم د بلک واټر خصوصي کمپنۍ تیر ته په کتلو سره دوی وایي چې په عراق او ځینو نورو هیوادونو کې دغه کمپنۍ جنگي فعالیتونو ته په کتلو سره د افغانانو ذهنیت لا آماده نه دی چې د افغانستان جګړه یا د خصوصي جنگي کمپنۍ ته ور وسپارل شي. بلی فریبا جان.
بلی ډیر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام او دوستانو چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا مهم ټکي راوړل چې مخصوصا د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په تړاو ویل دي چې هیڅ چا به اجازه ورنه کړي چې دغه جګړه خصوصي کړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس په یو شمیر کابل چاپ ورځپاڼو ته غوښتو چې د افغانستان د همدې جګړې د خصوصي کېدو تر څنګ پر نورو مسایلو هم تبصرې او مقالې لیکلې دي. حمید محمد دغه مقالې لوستي او غټ ټکي راخیستي دي.
د کابل ورځپاڼو نن خپل اکثره مطالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سیو سرګندونو او د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو موضوع ته ځانګړې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستی اقرار ښیي چې په افغانستان کې روانه جګړه بې ګټې ده، دا ځکه چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دی او پکار ده چې پر هغو تمرکز وشي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي اوس په خپلو څرګندونو کې دا ومنله چې پاکستاني پوځي جنرالانو او اس آی د پاکستان د ملي ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي قریشي دا هم ویلی دی چې طالبان اوس په دې پوه شوي دي چې په افغانستان کې حالاتو بدلون موندلی دی او که چیرې ورته له قناعت هم ورکړی شي نو لرې نه ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې ناسم سیاست کارولی او د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر افغانانو سیاسي او پوځي فشارونه راوړي دي. ورځپاڼې لیکلی دی که د پاکستان حکومت پر دغه وروستیو څرګندونو ولاړ وي نو لومړی دی د طالبانو له ملاتړه لاس په سر شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو د تنظیم لپاره دی خپل جنرالان نه راستوي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا پرته له دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو ته کومه اشاره وکړي د زلمی خلیلزاد په حواله لیکلی دی چې طالبان د وسلوالو فعالیتونو له لارې خپل هدف نشي ترلاسه کولی. ورځپاڼه لیکي چې زلمی خلیلزاد وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد په خپلو خبرو کې دې ته هم اشاره کړې چې پخوا به دوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لپاره له مخکې شرایط ټاکل، خو اوس د خبرو مخکې شرط ایښودل نه غواړي چې د ده په وینا د خپله لوی بدلون دی. د کابل زنونو ورځپاڼو بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو پر موضوع بحث کړی دی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې ناکامه بللې دي او لیکلی دی چې داسې مهال چې په افغانستان کې روانه وضع ورځ تر بلې خرابیږي له څو میاشتو راهیسې په واشنګټن کې دا بحثونه روان دي چې د افغانستان جګړه د 200 میلیارډو ډالرو په بدل کې یو خصوصي شرکت بلک واټر ته وسپارل شي. ورځپاڼه لیکي چې بلک واټر په عراق او سوریه کې د جګړې له تجربې سره غواړي د افغانستان جګړه پر مخ بوزي چې د ورځپاڼې په وینا یوه تېروتنه ده. ورځپاڼه لیکلی ده چې افغان حکومت باید د دې کار په وړاندې جدي مقاومت وکړي او پرې نږدي چې بلک واټر دا قرارداد ترلاسه کړي. ویسا ورځپاڼه بیا د مشرانو جرګې په حواله لیکلی ده چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول به حالات لا خراب کړي او دا د خلکو لپاره دردونکی او د منلو وړ نه ده. ورځپاڼه د مشرانو جرګې د غړو په حواله لیکي چې دوی له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړی دی، نه له کوم خصوصي شرکت سره. ورسپانه لیکلې ده چې د جرګې غړو له افغان حکومت غوښته ده چې بلک واټر ته د دې جګړې د سپارلو په وړاندې خنډ شي.
زموږ غلا ساتي راډیو ری دوستانو، ساتي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د اف ام پرسل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري. دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر ویبپاڼه هم تکرار واوري او همې په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او مطالب مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. له یوسف ځدران څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د پکتیا ولایت سوداګری او صنایعو نوای د ګمرکی تعرفو لوړیدو د یاد ولایت سوداګر لستونځو سره مخ کړی دي. د دغه ولایت سوداګری خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د ګمرکی تعرفو د لوړیدو په خاطر د صادراتي مالونو ډک شاوخه سل موټر په ډنډ پټان ولسوالۍ کې درېدلې دي. دوی داستونځه هر ورځ سوداګرو ته ل 3 نتر 5 پانی پورې زیان رسوي. د نوموړي په خبره د تعرفو لوړیدو په بازار کې بنرخونه هم منفي اغیز کړی او د دغه ولایت اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وای په دغه ولایت کې د میوه حاصلات 40% زیات شوې دي. د یاد ولایت د بغداري د برخي مسول اسمت الله اتل نن ازادي راډیو ته ویل روان کال د بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او انګورو حاصلات د تیر کال په پرتله 2 زیات شوې دي. د یاد ولایت ځینې بغلونکو هم د حاصلاتو د ښه کېدو خبره کوي. خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د لازم بازار او سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي او له دولت غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کندوز د کرن ریاست چارواکی وای دا وخت د کندوز لپاره په یوستر سره خونه کار روان دي چې ورسره به د باغ لرونکو ډیر ستونزې هوارې شي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ کې یو مهم کرنیز ولایت یادېږي چې د معلوماتو لمخې 15% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ لګیا دي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1,300 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1,680 افغانۍ، د وریجې یو 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتر ټیم 1,030 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 850 افغانۍ او ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 100 پوله او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
لا یوسف ازدران څخه په مننه سره دوستان اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. ایران په سوریه کې د لری واټن وشتونکو میزایلو برید کړی دی. د خبره د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک نن وکړه. رضوان مراد هم دا موضوع تعقیب کړی دی. اوس را سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب خبرونه تشرح لی کده نو توس چې ایران څه وایي چې پر سوریه د میزایلو حمله هدف یې څه وو؟
مننه فریبا جانې. د ایران سپاه پاسداران ځواک چې تر ټولو قوي ترین ځواک د ایران د امنیتی ځواکونو د ځواک نن په یو بیان کې ویلي دي چې شپک لری واټن وشتون کې توغندي چې هر توغندې ده و د 200 کیلومتر پورې واټن وشتل شي د سوریې په هغه سیمو کې چیرته چې وسلوال تل دي او هغه وسلوالې پکې لمنځه وړي او یې په نخښ کړی دي چې په روسیو کې په ایران کې په احواس خار کې په پوځي پرېد په برید کې لاس ترلو. دا د ایرانیانو خبره ده چې کوي د سوریې حکومت او دولتي رسنیو تر اوسه پورې دا نه ده تایید کړی د ایران لخوا حمله شوې ده. خود ایران زینو دولتي ټلویزیونونو او رسنیو زینې عکسونه د دې توغندیو ویډیوګان خپرې کړې دي چې په هغه باندې مرګ په امریکا او مرګ په اسرائیل لا شعارونه لیکل شوي او د قیام او د غراس د ذوالفقار په نامه توغندي چې لري واټن وشتونکي دي د سوریې په کولومال خار باندې وشتي او ایرانیان وایي چې په کې ګڼ شمېر کسان مړ شوي. تر اوسه پورې خپلواک سرچینو د مرګ ژوبل او د میزیلو دا موضوع نه ده تایید کړی.
بله، اوس ایران په سوریه کې پوځي حضور لري دا معلومه ده او اوس چې په پوځي عملیاتو کې هم مشکل شوی نو د سوریه د بحران د پراخېدو په اړه دغه مسلې څومره اندېښنې راپورته کړې دي.
په سوریه کې د ایران موجودیت ځکه سوریه د حزب الله ایران د حزب الله ډلې لاره او د غراز د خپلو شیعه ملیشو لاره چې موږ تاسو په خبرونه هم ورېدلې دي چې ځینې افغانان هم استولې دي د سوریه په جګړه کې ښکېل لري او د پراخوالي په اړه اندېښنې په دې خاطر لا دمخه موجود دي چې اسرائیل ورلمخه په سوریه کې د ایران په اهدافو حمله شروع کړې دي. یعنی جګړه صرف د سوریه په حدودو کې د سوریه پورې نه ده پاتې، لیکن بیا هم د سوریه رژیم د ایران ملاتړ او اوس د میزایلو حمله د سوریه په خاوره کې الته د اسرایل مداخله او روسان هم په سوریا کې د بشار اسد رژیم لاتړ کوي. اما بیا سعودي او ترکیه هغه ملکونه دي چې دوی د هغه ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد خلاف جنگيږي. نو جګړه کې لادمخه نه یوازې ایران بلکې اسرائیل، سعودي عربستان او روسیا ښکل شوي دي او ملګری ملتونو په بار بار دا خبره د بشري حقوقو ډلو کړی دی چې د دې جګړې د پراخوالي لپاره اندېښنې اوس تر بل هر وخت زیاتې دي چې دا جګړه د سوریې له حدونو وځي او اسرائیل یا د منځني ختیځ نورو سیمو ته خپره شي.
بو سرباخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ اخلاص د رادیو اورې اوس په ورسو هلمند ولایت د هلمند ګریشک د برېښنا د فابریکې کارونه په ټپه ولاړ دي. د ازادي رادیو د سیمیز خبریال د راپور له مخې له یوې هندي کمپنۍ سره د دغه برېښنا کور د جوړېدو په قرارداد اوه کاله تیریږي، خو تر اوسه یوازې یوه خونه جوړه سوې ده. زموږ خبریال وایي د برېښنا د بند په نوم د دغې فابریکې کارونه له شپږو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دي او هغه هندي انجینران چې د دغې فابریکې د رغولو کارونه یې پر مخ وړل له سیمې تللي دي. د هلمند چارواکي وایي د آی پی ایل په نوم پخوانی شرکت د دغه فابریکې د رغولو توان نه درلود، ځکه یې قرارداد اوس له یوه ترکی شرکت سره کړی دی. په اړه یې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اورو.
عبدالوکیل د ګریچ د بندبرک یا د برښنا د فابریکې د کارونو په اړه معلومات راکوي. دی د دریم توربین د ولاړو کارونو په اړه غوسه ښکاري. عبدالوکیل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په ګریچ کې د برېښنا د چارو امیر دی وایي نږدې شپږ میاشتې کېږي چې هندي انجینران نسته او د ګریچ د برېښنا د فابریکې د ترمیم کار او د جوړونې چارې په ټپه ولاړ دي.
نو دوی نه وایي چې ولې مو دا کار نه کوي.
دوی کارونه ول د دغه دی چې فقط یو کال بعد معلوم شي.
په 2011 میلادي کال کې د ګریچ د برېښنا د فابریکې د رغونې لومړی قرارداد د اوبو او برېښنا د وزارت او یوې هندي کمپنۍ ترمنځ امضا شوی دی. د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دوو کلونو په موده کې باید د دوو پخوانیو توربینونو د ترمیم د کارونو ترڅنګ د یو نوي توربین د نصب چارې هم چې سیستم او غارې و 50 کاله وړاندې جوړ شوي ول تمام شوي وایي چې لا نه دي بشپړ شوي. د ګریشت برښنا امیر عبدالوکیل وایي په نږدو و کلونو کې د هندي کمپنۍ لخوا د دریم توربین یوازې یو غار پاک شوی دی او پکت یوه خونه چې په ښکاره د تاویل خانی کار ځینې اخیستل کېږي جوړه شوې ده.
دغه د نوي توربین ځای دی. دغه کار دوی کړی دی چې تقریبا د خټو ډاکو دغه ځای دوی پاک کړی دی. دا د توربین تنور یو کښته کړی او بیا شاوخوا ځینې بندې کړي. دغه کار دوی په 50 کال کړی دی. کار خو موږ چې هر څه علي ځلې کړي چې څېړنې وکړو نوي بریالي شوي چې په څه شي په باره کې ځنډیږي. دا زموږ کار امنیت شته، سهولتونه دوی ته برابر دي. دوی راسی تقریبا یو درې څلور میاشتې تیری کی بیا خلکو ته وادي ورکو. خلک راسی د دوی هر څه حمایت کوي پر دې برابر باندې چې د امنیت پر برابر دوی ته هیڅ مشکل نسته. بیا هم دوی بیرته ولاړ سي. بیا هم چې موږ پوښتنې کړي دي شرکت ته ولاړ سي درک نه معلومیږي.
د برښنا دغه فابریکا په ګریش کې د بوغرا پر هغه لوی نهر و 50 کال وړاندې جوړه شوې ده چې د هلمند په نادالی او مرجی ولسوالیو کې پراخه کرهڼې زمځکي خړوبوي. د اوبو او برښنا د وزارت چارواکي وایي د دې فابریکې د دوو پخوانیو توربینونو د بیا ترمیم او یو بل نوي توربین د نصب قرارداد د یو اویا میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوې هندي کمپنۍ ته چې آی پی ایل نومیږي ورکول شوی دی. د ګریش د برق له فابریکې په 200 متری کې د یخي یوه وړه کارخانه د ډیزلي ماشینونو په برښنا چلیږي. دغه کارخانې مسؤل عبدالرؤوف وایي میاشت کېږي چې ټول کارونه په ډیزلي ماشینونو کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د برښنا مسؤلینو برق په دې خطر ورباندې بند کړی دی چې توربینونه نوي کېږي. رؤوف راته وویل د برښنا د فابریکې د کارونو ځنډ او د برق نشتوالی کاروبار خراب کړی دی.
تقریبا درې ترانسفورمر موږ راستوي دي. هغه داسې چې راسي کمزورې دي. موږ لاندې ته ترانسفورمر دی چې هغه په زور باندې هلته اولټ نه شو راکولی. ترانسفورمران سوځي. موږ کاروبار ډېر خراب دی. دغه د تیلو مصرفونه مو ډېر زیات دی او موټران مو سوځي. خاص د برق د وجې برق نشته په ښار کې. اصلا برق سیستم د ګریش خلک پر دې په بدل خو بد دي چې اته دا سامانونه بیا مخر نه سامانونه بم نه څنګه کال باندې واخونه جوړه سره جنریټر نه راوړی دي په قرارداد کې دا ورسره لیکل دي چې دا ماشینه باید چالانه دا ماشینه په 15 کال لنه نه دی بس سوي کیل وای را روان دي خلک خوري
د هلمند دولتي مسولین وای د ګریشک د بند برق د فابریکې چاري باید په دوو کلونو کې بشپړ شي وای خو هندي انجنیرانو د کار پر ځای اکثره پیسې په سفرونو او نورو شخصي مصارفو لګولې دي د ګریش د برښنا مسؤل عبدالوکیل ول د آی پی ایل په نوم د هندي کمپنۍ مسؤلینو په ګریش کې د کاروبار د کسانو ترڅنګ د هغه تجارانو په میلیونونو افغانۍ پور هم وړی دی چې د برښنایي توکو سوداګري کوي
پوروړي ولاړ سي اوس هتا دوی داسې کار کړی دا پلا چې راغلي دي د ښار ټول خلک چې د دوی سره کار د روز مزدور پیسې پر دوی پاتې دي چې دوی تللي دي د دې ځای سره په دغه ټولو شرکتو کې بیکاره ترین شرکت د آی پی ایل په نامه دی دغه شرکت دی نو ډیر په تنګ دی ولې په زموږ اوبه ډیر کښته شوي دي دلته غریب خلک سته چې 100 روپۍ د لیړۍ چلی مازدیګر ځي اوبه په راپورته کې که جانیټر بوزي دی په 1500 هم د ورځې د یو ټانکۍ اوبه نشي پورته کولی
د ګریشک د برښنا مسولین وایي د برښنا د نوي شبکې د جوړولو لپاره وسایل هم چې په برښنا شرکت پورې اړه لري لوړاندې دوی ته رسېدلي دي خو د هندي کمپنۍ او انجنیرانو د ستوست او ناکامه کار له امله پر ځای پراته دي د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین ول د هندي کمپنۍ د نه فعالیت له امله مرکزي حکومت خبر کړی دی او د اوبو او برښنا وزارت قرارداد اخیستی دی او یوې ترکی کمپنۍ ته چې سنترال نومیږي ورکول شوی دی والی ازادي راډیو ته ول ډیر ژر به په منظم او نومدار ډول د ترمیم درېدلي کارونه پیل سي
ما هغه پروژې چې کار لاندې وي او هغه پروژې چې مخکې تطبیق شوي وي او هغه پروژې چې نیمه پاتې دي د دې ټولو په اړه ما یو معلومات راوخته چې د هغې جملې نه یو هم مشکلات په پروژه د برښنا د ګریش کې چې د هغې سره سم حیات مې وټاکه او د حیات سره معلوم شو هغه پخوانی هندي شرکت چې دلته فعالیت درلود په مختلفو دلایلو هغه یو اندازه کار کړی او نور وظیفه یې ترک کړي دي چې دا موضوع مونږ مرکز سره شریکو مرکز د رئیس صاحب جمهور د هدایت سره سم وزارت برښنا ته وظیفه ورکړه او هغوی اوس نوی یو ترکی شرکت سره قرارداد کړی د سنترال په نوم چې انشاءالله په لنډو ورځو کې د دې کار شروع عمل شروع کیږي او تاسو ولې چې د دودوم ایسی کار چې هغه د خار مایس کې ده د هغې مواد هم کافي رسېدلي په ګوګاندو دامونه
د هلمند دولتي مسولینو ازادي راډیو ته ویلي دي د برښنا د توربینونو د کارونو د پیل سره جوخت باید دوه هغه جنراتورونه هم چالان د سوي وي چې لوړاندې ورول سوي دي خو ویل کیږي هندي انجنیرانو یې د روغنیاتو مصارف تیر کړي دي او جنراتوران یې لا نه دي چالانه کړي موږ د ډیرو هلو ځلو سره سره د هندي کمپنۍ د مسولینو سره په خبرو ونه توانېدلو کچیرې د ګریشک د بندي برق فابریکه په اساسي ډول ورغول سي ټول ظرفیت به چې اوس 1.5 میگاواټه دی تر 15 میگاواټه لوړ سي چې بیا هم د ګریشک د شار بسنه نه کوي ځکه د برښنا د ریاست مسولین وایي د دوی تخمین او برسې شي چې د ګریشک بازار او نږدې سیمې نږدې 10 میگاواټه برښنا ته اړتیا لري چې امکان لري د کجکي له برښنا کچیرې ډیر سي د ګریشک اړتیاوې هم پوره کړل سي محمد ریاستی تازه رادیو هلمند
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
زموږ خلاص د رادیو اوري اوس په د ساينس لډګر د راپور له اسمت سروانس خبرو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت پیلېدو په اړه جوړ کړی دی
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډي راتلونکي اونۍ په پټلۍ رواني شي دا ریل ګاډي به چې حرمین نومیږي د مکې او مدینې د سپیشلیو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به اسانه کړي دا ریل ګاډي په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمکیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي دا ریل ګاډي او ریل لاري یو هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړی دی د تا ورته ریل ګاډي به د ریاض او جدې شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي حاضر دمه د نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډۍ د چین د شانګهای ریل ګاډۍ ده. دا ریل ګاډۍ په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډۍ به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډۍ وي.
دوستانو د ساينسي موضوع خمو واردله تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ټول راپورونه زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. 2:10 سوي اوس به یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 وسلوال وژلي او شپږ تنه نور یې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه په نرنګ ولسوالۍ کې پر مېلمستون حمله شوې او درې خپلوان یې په ډزو وژل شوي. قاري عطاالله صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې له ده سره یې په انتخاباتي کمپاین کې مرسته کوله. په فاریاب کې له وچکالۍ ځپلو او په دې ولایت کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره جمهور ریاست د نوو مرستو اعلان وکړ. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې وروستۍ زلزلې او سونامي ځپلې د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر د سیمې مشر وایي چې هندي ځواکونو د کنټرول لاین له اخوا پرون د هیلیکوپټر په ډزو وشته. د آزاد کشمیر صدر اعظم فاروق حیدر خان په یو بیان کې ویل چې د هند پوز ډزې وکړي سو داسې وخی چې پاکستان د دوی له هوایي قلمرو څخه سرغړونه کړې ده. ایرانی دولتي رسنۍ وایي چې ایران په سوریه کې پر هغه سختدریزو وسلوالو چې په ایران کې د وروستۍ حملې مسؤول بلل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندې ویشتې دي. په هواس کې د سپتمبر په 22مه پر پوځي پریډ د حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او له 80 زیات ټپیان.
له اجمل ان څخه مننه کوم. دوستانو اوس به د خبرونې د دوهمې برخې کې چې ژمنه مو کړې وه د انتخاباتو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام درته خبرو. دغه د خبرېدو ته چمتو دی حدیث پردیس دغه پروګرام چمتو کړی دی په کډه به وورو.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې خو د انتخاباتو کمیسون او حکومت په دغه انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه ویلي دي. دا چې ولې کمیسون او حکومت له فشارونو سره سره اوس د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارونې ته غاړه کېښوده او ان وړاندې دغه کار ناممکن باله، د دې اونۍ د زما رای زما حق خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم، خو تر هر څه وړاندې په دې اړه چمتو شوی راپور ته وکشي.
د میزان د 28مې نېټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغې پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځئ له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخپل سوی لاندې راولي له هغه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شوي او دا ډاډي ده چې ټول تاسو په ټاکنه کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نېټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډېره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه.
د یاد کمیسون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي کوونه شکړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو که چېرته دغه سیستم د موږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده ټرینینګ ته ضرورت نه لري نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي
د انتخاباتو پر وړاندې ستونزو او ننګونو خلک هم اندېښمن کړي دي دا چې خلک په دې اړه څه وایي د یو څو تنو هیوادوالو نظریات به واورو
ګلالی اندر د روزګان ولایت ته تنو سیدونکو زما په نظر د بایومیټریک کېدای شي ډېر شفافیت را مابینځي کې بایومیټریک ښه سیستم دی خو یو شی دی چې دلته وخت لاندې دی او کېدای شي د انتخاباتو شپې هم سره لاندې سوي دي او وخت یې سره کم دی کچیر بایومیټریک کوم سي زما په نظر ډېر کم خلک په ولایتونو کې رایه ورکي یو خو په دې خاطر رایه به ډېره کم ورکي چې بایومیټریک یو څه دغه شخص وخت ځای کوي سناسه وخت نیسي په بر کې او بل په لری پروتو سیمو کې بایومیټریک سیستم ما په نظر دی به الته زمينه نه کې مسایده کسان باندې کې ورته پیدا چې هغه دونه مایر یی چې پولیسوالي لری پروتو سیمو کې د بایومیټریک لپاره دوی ور شخصیت پیدا کې کسان پیدا کې
مانم سج کولای مرکز ترین کور تورې کړو سدن کې نو نظر خو دا غده چې دا خو هیڅ امکان لري ځکه چې دلته روزلسي کسان استا ام صحت چې د بیا امن ده او نشه بکیه کار کې انټرنیټ لاسرسي نشته نو موږ دا غواړو دولت څخه چې دا ټاکنې خو تر سره کې خو به متریک ته دغه زمينه نه ده مساعده د دغه نور خلکو سم دا خواهش دي چې دا ټاکونکو کمیسن ته دغه نه جوړي د ترنه نه باندې کو وخت ډیر کم دی به متریک نس کېدل نو د ترنه دی لکه چې دا ټاکنې دغه اوس
د لوی مهربانه خدای فنامن جبلتی فم روزګان کې آزاد خبريال زه فکر نه کوم چې دولت دی وتوانېږي د ټاکنو کمیسن دی وتوانېږي چې په افغانستان کې د ټاکنو لپاره بایومیټریک پروسه په دومره لاندې موده کې وغځي ټول ولایتو ته یا ټول سیمو ته یا په وسیم کې چې خلګو نوم لیکنه کړی دی یا هغه سیمو کې ټاکنې شونې دي زه هیڅ فکر نه کوم دا په سلو کې لاس فساد امکان ځکه نه لري یو خو د افغانستان په ترشلو په ډیرو ولایتونو کې دا مهال سخت جګړې روانې دي یو لامل دا چې جګړې دي نامنې دي چې د ټاکنو پروسه له خند او ځان سره مخ کړي دا او مخ وی کی او بل د ټاکنو کمیسیون چې په جوړستوي کې ویل چې موږ به د بایومیټریک لارې ټاکنې تر سره کو دا امکان نه لري
دا چې په دومره کم موده کې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول څومره د امکان وړ خبره ده دا او د تورته د نورو مهمو پښتنو پاړه له خپل میلمنو سره بحث لرو زموږ محترم میلمانه چې نن مو ورته په خبرونه کې بلنه ورکړې ده د انتخاباتو د کمیسون مرستیال ویان زبی سادات د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا او د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دی تاسو درې وړو میلمنو ته خره خلاص وایم په پیل کې غواړم پوښتنه له سادات صاحب نه مطرح کړم سادات صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کراتو دا خبره کړې و چې د ولسی جرګې انتخابات پورې موده ډیره کمه ده او په دغه موده کې امکان نه لري چې د بایومیټریک سیستم نه د رایې چونې په ورځ باندې استفاده وشي څه وشول چې بلخره تاسو آماده شوي او وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي
د ټاکنو خپلواک کمیسون هیڅ کله هم دا سینه ویلو چې موږ له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کوو موږ همیشه له حکومت څخه دې غوښتنه کړې و چې دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکړي ترڅو موږ وتوانیږو په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین شي چې هغه بایومیټریک واقعا شفافیت تضمینوي اما حکومت په هغه وخت کې زموږ سره همکاري ونه کړله دغه امکانات موږ ته برابر نه کړل موږ مجبور شو چې په کاغذي تذکرو باندې سټیکرونه ولګوو دغه پر اساس د نوم لیکنې پروسه بشپړه کړو بایومیټریک هم څو ډوله دی دغه بایومیټریک چې په اوس کې په هغه باندې له حکومت سره وصلا شوې د چلو د امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکوي، په دې باندې دومره فکر نه کړم چې د ستونزمن وو سیګي. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی څخه وخت دغه وا چې څومره زر چکیږي د وسایل د کمیسیون په ولکه کې ورکوي تر څو موږ توانی ګو پراتونکو ټاکنو کې دغه څخه استفاده وکړو. تر نن پورې هم دغه وسایل مونږ ته ندي رسیدلي او ژمنه شوې ده چې تر سوا پورې به 4000 د دغه دستګاه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي، او موږ هم دوی ته اخري وخت ټاکلی دی چې مونږ کولای شو تر هغې نیټې پورې که دغه وسایل مونږ ته راکړي مونږ کولای شو په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه استفاده وکړو، او که چېرته یې رانه کړي مونږ په هماغه سیستم باندې ټاکنې ترسره کوو. دا کوم نوی څه نه دی، یوازې په هغه موارد چې مونږ مخکې ترلاسه نه
نیولي ترسره کوي. په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو ویلي که چېرته بایومیټریک سیستم استفاده نه کړي دوی اجازه نه ورکوي چې دغه انتخابات ترسره شي. پر حال رشید صاحب، تاسو له د کمیسیون دغه خبره چې دوی کوي چې حکومت همکاري ونه کړه څومره ورسره موافق یاستئ چې بالاخره حکومت همکاري نه کوله چې څو یعنی میاشت پاتې کیږي بیا حکومت له خوا سین څراغ ورکول کیږي دوی امامدګي خي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریک
مننه. سلامونه تاسو ته، دوه قدرمنو لیدونکو ته او معزز اوریدونکو ته. بلا شکه چې کمیسیون له پایل نه دا هوډ درلود چې دوی ټکنالوژي په پروسه کې وکاروي، ولې څو ستونزې جدي ستونزې چې هغه باعث دی سولې چې دوی له ټکنالوژي نه بېرته لاس کار چې یا لاس واخلي، هغه دا و چې په لومړي سر کې کمیسیون وختل چې نه پروسه 100% ټکنالوژي باندې عیار شي، څه چې په ډېر ملکونو کې د نړۍ هغه مرواج نه ده، او فکر کوم چې نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوال ټول بحث کې دغوی سره ملګرتیا کوله. کمیسیون په دوم ځل کې ویل چې بایومیټریک نوملیکنه او د ټاکنو پر اساس باندې هغه د رایل کوم کې پېژندلوي د بایومیټریک په اساس باندې سره کوي. د دې لپاره دوی هغه پروسه طی کړله، ول بعد مرغه چې دوی په هغه تدارکات کې ستونزې پیدا کړلې، هغه دا ده چې هغه کوم کمپنۍ چې دوی ټارګټ کړې وي چې دوی ته باید اسناد راولېږي، دیالس کمپنۍ په وو کې فقط یو کمپنۍ چې هغه لوجستیکي وه نه ټکنالوژي د وسایلو د تولید، هماغه چې کمیسیون بعد مرغه په تدارکات کې ستونزې سره مخامخ شو په ډېر سختۍ سره دغه د لوجستیکي کمپنۍ څخه ځان خلاص کړ ځکه چې اسناد ورکړي وو. نو دا چې وخت مګر چې نه کول کمیسیون سره دوی ناچار سول چې راوګرځي د تذکرې پاکړه باندې دوی پریکړه وکړه او سی په اساس باندې لیکنه وکړي.
بلکې بل اخره او به خیسه صغبن می قطع کړي. په هر حال یعنی فشارونه موجود وو، کمیسیون دې تماده شو چې انتخابات یعنی رای چونه د بایومیټریک سیستم استفاده دې پکې وشي. تخنیکی اړخه کوي چې څو شورزې پات انتخاباتو ته تر اوسه پورې مواد نه دي تسلیم شوي، لکه څنګه سادات صاحب ویلې. تاسو ته فکر کوئ چې ممکن دی چې د انتخابات په ورځ بایومیټریک سیستم نه استفاده وشي؟
تر اوسه پورې بحثونه یعنی روښانه ډېر واضح نه دي، موږ ته هم قطعي نه ښکاري چې بالاخره دغه بایومیټریک سیستم به په ټول معنا باندې موږ وکاروو، ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون هم د نورو ادارو همکاري ته منتظر ده. حکومت باید وسایل راوړي دوی ته تسلیم کړي، به دغه لیک ولایتو ته ویش په مرکزونو باندې کارکوونکو روزنه استخدام په سیستم باندې دیږي په هوال په عین حال کې دلته یو مرکزی سیستم جوړول، یعنی ډېر کارونه تر اوسه پورې پاتې مرحله وار چې به سره سي حتی آزمایښتي استعمال دغه سیستم ولدا چې وګورئ چې په صورت کې آینده راتلونکي څو ورځې کې څه پیښیږي د بل متصل قطعي روښانه کې چې آی پاتې څه بزر ټاکنې تر سره کېږي په بایومیټریک باندې کنه تر سره کېږي.
اوریا صاحب، لکه څنګه چې رشید صاحب معلومات ورکړه، سعادت صاحب هم ویل چې تر اوسه پورې مواد دوی ته نه دي رسیدلي، یعنی ظاهرا د سبريخي چې کمیسیون به هڅه کوي اما تر اوسه پورې هغه حالات دي ته برابر نه دي، یا حداقل بایومیټریک یو څه سخت ده یو څه نه چې بلکې ډیره. که بایومیټریک سیستم باندې انتخابات نه کیږي تاسو خپل دریض ولاړ یاستئ؟
مننه تاسو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو ته درنو د ټوټه د زړه کومې سلامونه. ټاکنې یو ملي لړۍ ده، او دغه ملي لړۍ کې د ټولو افغانانو ملي ګټې نغښتې دي. هیڅوک باید د دې په وړاندې غیر مسؤولانه چلند ونه کړي. موږ ته حکومت ډاډ راکړی چې دوی بایومیټریک سیستم پر ټاکلو کې په بشپړ ډول باندې پلی کوي، او د سیاسي ګوندونو، مدني لحاظونو، نظرو لحاظونو او نړیوالو سازمانونو نظارت په بشپړ ډول ټولې لارې او چارې مسایل کوي.
خو اوس چې وخت کم پاتې،
بله، دغه کم وخت موږ ته ډاډ راکړی چې موږ دا کار کوو، او د کمیسیون مسؤولینو هم څو ځله دا ډاډ ورکړی ده په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې، اما کله کله د مسؤلین ځینې د کمیسیون ځینې مسؤلین وایي چې کاراو رسېدلو کاراو نه رسېدل، او کاراو نه رسېدل موږ په پخوانی سیستم باندې ټاکنې کوو. که پخوانی سیستم د منلو وړ وی نو دومره مشکلات به نه وه. په پخوانی سیستم کې موږ په ډېره پراخه کچه تقلب درلود، هېڅ نه وه فضا د همکاري د کمیسیون د مدني نهادونو سپونو حکومت تر مابین نه وه. یوازینۍ وسیله چې کولی سي دغه فضا د همکاري رامنځته کړي استعمال د بایومیټریک سیستم ده، او د نظارت لپاره لارې چارې هوارول.
که چېرته استفاده ترې نه کېږي تاسو په خپل دریز ولاړ یاستئ.
موږ امیدوار یو چې دا استفاده وسي. یو موږ امیدوار یو چې کمیسیون مسؤولانه خلکو ته جواب ورکړي چې کوی سي که نه سي کولی. سیاست، حکومتولي او دولتولي په کلمه د اگر و مگر نه کېږي. حکومتولي کې کېږي یا نه کېږي نشته ده، یا به یې کوي یا به یې نه کوي، دا دوه خبرې دي.
اجازه راکړئ وریا صاحب تاسو ته بېرته راګرځم. سادات صاحب تاسو ته راګرځم. هم رشید صاحب، تاسو ولیدل چې سیاسي احزاب چې وریا صاحب د لوی ائتلاف په استازولۍ دلته راغلی په خپل دریس کلک ولاړ دي. کمیسیون وایي که مواد راورسېدل موږ هڅه کوو. بالاخره دغسې یو سردرګمه حالت کې تاسو د راتلونکو انتخاباتو برخلیک څنګه ګورئ؟
دا موږ ته د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو پریکړه په داسې وخت کې وسوله چې واقعا د ټاکنو پر وخت کم ده. که کمیسیون دغه پریکړه او حکومت دغه پریکړه دوه میاشتې مخکې کړې و، تر یو حده پورې به موږ فرصت درلود چې ځینې هغه تخنیکي کارونه په سمه توګه ترسره کړو، همدارنګه تدارکاتي پړاوونه په بشپړ توګه تکمیل او آماده یې کړو. ولی اوس ګورئ کمیسیون هم سره د چې وعده ورکړې ده، دا چې حکومت بالاخره دغه ماشین را ساخت راوړي، 4500 تقریبا وایسته په ملک او مطابقي هغه باید هوا ته ورسیږي. بیا صرف دا کابل کې نه ده، دا باید کمیسیون تصرف ولري او دا به ولایت ته ولیږي. ولایت کې دوی تقریبا زه خبرې ما دوی لاله مخکې نه دي، حساس او غیر حساس موادو لیگل ولایت شروع کړي دي، او دوی تقریبا دغه لوجستیکي مرحله کې واقع دي. نو اکتوبر لسمه دوی وای چې د مواد به ټول ورسیږي، او د اکتوبر په شلب باندې به موږ تاسو انتخابات ولرو. نو زه فکر کوم چې که چیرته کمیسیون لپاره څو ورځې بعد یا په همدغه حالت کې د بایومیټریک کارونه یعنی جدي بحث وګرځي، شاید که د مواد خلوت خونه رسیږي، ممکن انتخابات یو اونۍ لپاره داسې وزرنیږي، ځکه چې اوس دغه بحث تقریبا دواړو خواته حیاتي سوی ده.
بله.
هلته حکومت دغه ژمنه ورکړې ده، دلته ګوندونو او ائتلاف تقریبا په دغه بحث کې استقبال هم کړی، اما آماده هم دیدی که چیرته دغه سیستم نه کارول کېږي بېرته یې مخنیوی وکړي. نو موږ باید په ټوله کې یو واحد خط ولرو چې هغه د هم د ګوندونو هم د کمیسیون هم د حکومت خوا په ټولو معنا به د عملي وبرېږي، نه ده چې په اگر مگر یا په شاید باید باندې وي.
بله سادات صاحب، که چیرته مواد راونه رسېدل انتخابات به وځنډیږي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل ملت سره ژمنه کړې چې ټاکنې مو په خپل وخت ترسره کوو چې هغه د میزان 28مه نیټه ده. د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستلو موضوع جوته د فکر نه کړم په دې کې اگر مګر شتون ولري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز ډېر ښه مشخص دی په دې اړه باندې. کله چې دغه وسایل زموږ په ولکه کې ونه اوسېږي، په دغه ټاکنو کې به په دې بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي.
په داسې حال کې چې سیاسي احزاب وایي چې موږ اجازه نه ورکوو، د اقل چې تاسو دوریا صاحب خبرې واورې چې یو ملي متر مونږ اجازه نه ورکړي،
سیاسي احزاب د خپل نظارت قوي کړي دي. دوی مسؤلیت چې د ملي پروسې څخه نظارت وکړي، بلکې د ملي پروسې په وړاندې د خن نه واقع کیږي. لکه بلته څو ورځې په تیرو کې چې دوی دا کار ترسره کړو، په یو شمېر ولایتونو کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دوی اغل ته ګیروګان او یرغمل ونیول او نه پرېښودل. چې او دا اوس هم چې ډېری زموږ کارونه ځنې شاته پاتې دي، هغه د دوی له برکت او د دوی دغه کړنو له برکت. نو له دوی څخه مونږ د دې غوښتنه کوو چې دوی زموږ سره همکار ووسیږي، نه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي روسې په تقابل کې ځان واچوي.
خو عدالت دوی یعنی خپل وریاسه بخپل خبرې لري، وایي چې د شفافیت لپاره دوی دغه ټینګار کوي.
د شفافیت لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر څه ترسره کړی دی، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلود. د هغه طرحه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته سپارلې و، په هغه وخت کې دوی باید دغه غږ دموږ سره بدرګه کړی وای چې په هغه وخت کې موږ تاسو نه یوازې ټاکنو په ورځ، بلکې په دغه څلور مراحل باید بایومیټریک ترسره شي وای. په هغه وخت کې دوی چوپ پاتې و، ټاکنو ته دوه میاشتې پاتې دي. په اوس کې دوی غواړي چې څومره ځکه پوهیږي باید بایومیټریک سیستم نه استفاده وشي. مونږ د هر هغه میکانیزم هر کله کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي په دې شرط چې هغه د میزان 28 نیټه ونه غوښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالیت او خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. دغه بیرته ورګرځي د حکومت مسولیت دی. لکه څنګه د اوس چې تاسو دلته ناست کله چې تاسو دغه مایک ونه وسیږي د کمپیوټر په مخ کې ونه وسیږي نو ته هیڅ هم نشې کولای. دا د حکومت مسولیت دی، د تارکات د حکومت مسولیت دی. دوی که دغه وسایل موږ ته په ولکه کې راکړل مونږ توانیږو د میزان پر 28 د بایومیټریک وسیلې څخه استفاده وکړو او که چېرته دغه کار ونه شو مونږ په همدغه شته سیستم مخته ځو. دا کوم نوي څه نه دی، یوازې یو مورد په دې کې اضافه کیږي ټاکنو په ورځ باندې چې هغلته بایومیټریک سیستم دی. نور د رای ورکوونکو لیست یا نوملړ چمتو شوی دی. دا د رای ورکوونکو په مراکزو کې شتون لري. دوه رقمه رنګ په راتلونکو ټاکنو کې استفاده کیږي. د شفافیت لپاره ډېر څه ترسره شوي دي او هڅه دی کیږي چې حق اقدار ته وسپارل شي او انشاءالله رحمان دازلې به دا ټاکنې په مراتبو د تیرو ټاکنو څخه بهتر او غوره هم ووسیږي. ښه به دا وي چې اوس دغه کمو 24 ورځو کې چې موږ ټاکنو ته پاتې دي په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی همکاري وکړي تر څو موږ وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو، شفافیت پکې تضمین شي او حق اقدار ته وسپارل شي.
رشید صاحب، څومره چې سیاسي حزب په دې مسله ټینګار کوي، یعنی بيخي سره کرخه ده بایومیټریک سیستم نه استفاده، رښتیا هم یعنی تاسو په تخنیکی برخه کې پوهیږئ کار کوي، بایومیټریک سیستم کې مطلق درغلی پکې نه کیږي، امکان نه لري کاږي کوم ستونزې شته؟
تر یو حد پورې دغه ستونزې راکمولی شي، د نیابتي رای ورکونه مخه نیسي، تکراری رای ورکونه مخه نیسي. کمیسیون داسې نه ده لکه چې مثلا ټول په کابل کې ده، که نه کمیسیون په ولایت کې له بېلابېل ستونزو سره مخامخ ده. اوس د کمیسیون کارکوونکي په سیمه کې د زورواکو له لاسه یعنی تکمیکیږي، تر ګواک لاندې راځي او دې ته په جبرم واداره کیږي چې دوی په نفع باندې کار وکړي. نو تر یو حده پورې دغه فشار لیغوی له وګونه دغه سیستم کموي په دې شرط چې درست مدیریت سي او د هغې محافظت وسي. په دوم قدم کې څه چې بایومیټریک کولی سي هغه دا ده چې لږ تر لږه په رواني لحاظ هم هغه هسې تقلب لپاره منسجمې سوي دي تر کنټرول لاندې راولي او له هغو سره مقابله وکړي، ولې بیا هم په ټوله معنا باندې دا سیستم نسی کولای شي بشپړ شفافیت په دغه مرحله کې رامنځته کړي. ځکه چې
او کله سیاسي احزاب ټینګار کوي چې باید بایومیټریک سیستم اسفه، تاسو ته دغه د سیاسي احزاب دغه خبره چې یعنی په دې کې یوازې او یوازې د دوی هدف همدا د شفافیت موضوع ده او که په یو شکل فکر کوي چې دوی مال د فشار هم کوشش کوي چې بایومیټریک سره کرخه ده که استفاده کیږي ښه او که نه موږ انتخابات ته اجازه نه ورکو.
اوس که دغه غوښتنه او ادعا ته وګوري، یعنی دوی نه غواړي چې مثلا حکومت ته یا کمیسیون ته ووایي چې تاسو د موږ د کاندیدانو لست جوړ کړي یا د هغوی د کامیابۍ لپاره حداقل موږ ته ګرانټي یا ضمانت راکړي. خو اوس غوښتنه دا ده چې د ټاکنو شفافیت او دنه څوک نسي کولای سږې پټي کې مخالفت سره وکړي. خو ویره دا ده خامخا چې که دغه سیستم نه وي شاید د حکومت پلو کاندیدانو لپاره کار وسي په سیمو کې، یا ورداده چې فرمسال کېدای شي د دوی د ګوندونو هغه کوم استازي چې پسیمه کې کاندان دي دغه مقابل کې فرمسال فساد ووسی. یعنی په مجموع کې دوی هم خپل ویرې اندېښنې لري او په دې خاطر چې دغه بایومیټریک دوی یو وسیله د اعتماد ویني، نو زه فکر کوم چې دوی لپاره باید کار وسی چې حداقل دغه اندېښنې د ټولو خواوو رفع شي. ګوندونه د پروسې برخه ده، کاندید د پروسې برخه ده او دا چې څومره د سیستم د ټولو لپاره یو شان ده کېږي باید ټول هرکلی وکړو، ملاتړ وکړو.
او سادات صاحب، تاسو په کراتو دا خبره کړې، اوس مو په میز کوم دا خبره وکړه چې یعنی 28 د میزان ټاکل شوې نیټه ده او هیڅ امکان نه لري چې دغه تاریخ تغییر شي. که چېرته تاسو سیستم نه را رسیږي، هغه مواد چې لازم دي د بایومیټریک سیستم لپاره نه را رسیږي او ضرورت دی لیدل کېږي چې انتخابات وځنډیږي، اخواته سیاسي احزابو دا ټینګار چې دوی ته هم سره کرخه ده، نو څه مشکل ده که چېرته انتخابات وځنډیږي تاسو ته بیا هم یعنی په خپل خبرې ولاړ یاست؟
د انتخاباتو ځنډیدل هیڅوک نه غواړي، فکر نه کړم سیاسي احزاب هم نه غواړي. نن د دغه لوی ائتلاف د یو غړی او د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب هم دوی ویلي چې دوی هم د میزان پر 28 ټاکنې غواړي په مشخص تاریخ باندې او باید یوه ورځ هم دغه ټاکنې باید ونه ځنډیږي.
په عین زمان کې بایومیټریک سیستم باندې غواړي،
بایومیټریک سیستم هم ټینګار کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم همیشه دغه ژمنه له ملت سره کړې چې دوی به ټاکنې په خپل وخت سره کوي. د هیواد وضعیت په کتو سره یوه هفته دوه هفته که نورې ځنډیږي، موږ تاسو داسې سیمې لرو چې هلته به د ژمي په رسېدو سره ممکنه ونه اوسېږي چې بیا موږ تاسو وتوانېږو هلته هیوادوال د راوځي خپله رایه دې وکاروي. د دې تر څنګ نور دغه ډول ستونزې مشکلات ورسره مخ مخامخ کیږي. مونږ ټول تابعیاوی نیولې دي، ټول آمادګۍ د دې لپاره نیولې دي چې مونږ ټاکنې په خپل وخت سره کړو. ښه چیرته حکومت وتوانېدو دغه وسایل زموږ په ولکه کې تر هغه مشخصې نېټې چې مخکې مې ورته اشاره وکړه زموږ په ولکه کې راکړي، په ټاکنو په ورځ به مونږ د بایومیټریک سیستم نه استفاده وکړو. او که چیرته دام را نه کړو، مونږ ډېر ښه میکانیزمونه رامنځته کړي چې هغه شفافیت تضمینوي او یوازې نظارت غواړو. او بعد بختانه چې تر اوسه پورې دغه خبر غواړم تکمیله کړم چې هیڅ کله د دوی لخوا زموږ سره د نظارت په برخه کې همکاري نه ده شوې. د نظر بنسټونو د کور
وړاندې زمينه نه ده مسایله
کړې، مونږ نور څه رقم زمينه ورته برابر کړو. مونږ همیشه په ټولو ناسو کې دوی نه غوښتنه لیدې کړې ده چې راشي خپل نظارت مقوي کړي. د تیر یک شنبه پر اسکوم د لاس ویلاتون لسونه مخ خبره کړل، هغه ته د سیاسي عذاب پرمندګۍ باندې هغه عذاب چې همیشه دوی خپل غږ پورته کړی دی وایي چې دوی ته نظارت حق نه ورکول کیږي. هیڅ تر اوسه پورې کې دوریا سبنه پوښتنه وکړي چې په دومره موده کې چې تاسو د کمیسیون دغه کړنې نقدوي، کومه ورځ کمیسیون ته تاسو تللي؟ اقلا د یوې ناست څخه مغلته نظارت کړی دی، یا په کومه ناسته کې مغلته ګډون کړی دی؟ یوازې هڅه له دې کېږي چې دلته د دغه ملي پروسې په وړاندې د خلکو ذهنیتونه خراب شي. اما لله الحمد افغانستان خلک ولسونه اوس ډېر ښه پوهېږي، دوی ښه او بد ډېر ښه پېژني، په خپلو ګټو تاوانونو باندې دوی ډېر ښه خبر دي. او دوی به ان شاء الله الرحمن په دغه ملي پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار وسیږي، ځکه دوی د پروسې مالکین دي. موږ مدیریت کوو او ان شاء الله الرحمن حق به اقدار ته سپارو.
رشید صاحب، تاسو خبرې واورید او په جریان کې یاستئ، بلاخره دا حالات ساری، کمیسیون هم خپل رئیس لري، سیاسي احزاب هم خپل رئیس لري، انتخاباتو تم ورست تر بلې چې موږ ورست تیریږي انتخابات ته نږدې کیږو، څومره امیدوار یاستئ چې موږ به پاتې وشتم د میزان په خپل وخت داسې انتخابات چې هغه ټول منلې وي او د دې باعث نشي د ولس د یووالي باعث وګرځي او نه دا چې یو بل ستونزې یو نورو ستونزو ته لار هواره کړي؟
په لومړي سر کې خو هر څه راځي کمیسیون ته، ځکه چې اصلي نهاد په دې برخه کې کمیسیون ده او کمیسیون باید له حکومت سره په سلام مشورې کې چې دغه ژمنه چې ګوندونه او خلک ورکړل شوی ده د بایومټریک د کارونې په خاطر، یعنی څه وخت موږ واقعا دغه ماشین آلات په کابل کې بلورو او دغه سیمو ته لیږدول کیږي. که چیرته دغه لپاره دقیق مهالویش جوړ شي او کمیسیون په دې مطمئنه ده چې په تویسن میزان دغه ټول کارونه سره کیږي، نو همدغه باید واضح روښانه موقف وي چې تویسن میزان سره له بایومټریکا موږ مخته ځو.
او تاسو د سعادت صاحب خبرې واورېدي چې دوی بار بار د خبره کوي چې کچیرته حکومت خپل شمنه پوره کړه،
موږ وایو چې دغه کچیرته نه ووځو، دغه کچیرته چې حکومت او کمیسیون سره حل فصل کړي، نو ان شاء الله وضاحت ورکول کیږي او کمیسیون هم خپل هغه دقیقه پریکړه کولای شي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې هم حکومت ته په کچیرته کې ده. که موږ دغه حالت وباسو، خامخا کمیسیون په دې پیږي چې حکومت دا کار کولای شي که نه شي کولای، که کولای شي هم دوی باید موضوع خپل روښانه کړي، او که حکومت دا کار نه شي کولای هم باید دوی موضوع روښانه وي تر څو خلک ټول به خبر شي. او بل د نظارت برخه کې زه فقط دوه وړاندیز لرم. یو خدای دې چې قانون په اساس باندې هر بنسټ هر نهاد هر څوک چې نظارت کوي باید دوی خپل اعتبارنامه یا باورلیک لکه کمیسیون څخه ترلاسه کړي. ما د ګوندونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د ائتلاف له غړو څخه، چې باید زر تر زره دوی دا باورلیک ترلاسه کړي. پاتې میکانیزم خبره، میکانیزم په سیمو او محلاتو کې روښانه ده چې موږ هلته باید خپل ناظرین مشخص معلوم کړو که کمیسیون باید هغوی لپاره فردي اعتبارنامه یا باورلیک واخلو، ولې هغه څه چې ائتلاف او نور ګوندونه هغه اندېښنه کوي چې یو ګډ میکانیزم په جوړ شي. موږ د وړاندیز کوو چې کمیسیون د شفافیت د کمیټې جوړولو لپاره مټې رونغړي، په هغه کې احزاب ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو ته ځای ورکړي چې تر څو دغه د انتخاباتو وقایع په ډېره منظمه توګه هلته تعقیب شي، معلومات شریک شي او کمیسیون سره مرسته وکړي تر څو دوی په وخت باندې د اقدامات ولري، تر څو دوی د واقعاتو قرباني شي او بیا پایله له بد وخت بیا هم ستونزو سره مخامخ نه شي.
بله سعادت صاحب، ډېر لنډ مهرباني وکړي.
اما ما ورته چې رشید صاحب اشاره وکړه د نظارت په برخه کې، دوی څنګه موږ همیشه په مطبوعاتي ناستو کې د غوښتنه کړې څومره زیات چې باید دوی خپل د نظارت جواز ترلاسه کړي، اما دوی هیڅ علاقه مندي په دې برخه کې نه لري او نه جواز اخلي. یوازې په رسنیو کې وایي چې موږ ته نظارت حق نه دی راکړ شوی. ای کاش دوی همغه مراحل طی کړي او راشي دغه جواز ترلاسه کړي او د موږ ټولو برنامو څخه دوی خپل نظارت ترسره کړي او دا د دوی مسؤلیت دی قانون په لحاظ.
څومره مطمئنه یاست چې اتوشتم د میزان به داسې انتخابات ټول ته د منلو وي ولرو موږ او تاسو؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول خپل هڅې او تلاشونه هم د پاره کوي چې ټول ته داس ټاکنې ترسره کړي، ټول ته د منلو وړ ووسیږي او د ټولو خواو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کوو، نه د ملي پروسې د تخریب او یا هم د ملي پروسې په وړاندې د خنډ ګرځېدلو.
بله، زموږ د دې اونۍ خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم.
زما رایه، زما حق. میوند ورزوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونده میرمنی دیا آغا میرمنی
من هز رئیس دانشا که دقا اینجن دی دقا کمیسون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.